மக்களை.
دویمه نیمای تراو رسیدو پا دی برخه که در تاد آزاده ملما مرکل رو خطر حقی ولانده لند خبرونه. در بشری حقون دو مخکخ و مدافع طولان و غختنه کرده چه پر افغان و خود و انجون در طالبان محدودیتونه دی بشریت پر زد در جرمون و پتوگه و تیرلشی. در بخنر وال سازمان او در عدالت او بشری حقون و مدافعون و پیوگرد راپور که چه انوانی دی در خود و پر زد در طالبان و جگل ویلیده چه پر افغان و میربند در طالبان و کلک محدودیتونه و غیر قانونی زپون که اقدامات دی در بشریت پر زد در احتمالی جنایتون و پتوگه و تیرلشی. در افغانستان در مخابراتی خدمات و اداره اترا در افغانستان په شمال کې مخابراتي شبکو د څلور سلويخ نو انتنونو د رغونې د پلان خبر ورکوي. بختر خبري اژانس چې اداره یې د طالبانو په لاس کې راپور ورکړی دی چې د انتن به د بلخ، جوزجان، فاریاب، سرپل او سمنګان ولایتونو په اغستیمو کې نصب شي چې د مخابراتي شبکو خدمات پکې کمزوري دي. په اتخار کې د طالبانو امنیتي چارواکي وایي چې په دې ولایت کې وي ښځې ځان وژنه کړې ده او یوه بله وژل شوې ده. د اتخار د امنیت قوماندانۍ وینا عبدالمتین صافي رسنیو ته ویلي چې د قلعه انګیول سوالی په کفترلي کلي کې وي درش کلنې ښځې د کورنۍ ولانجو له امله د مرګې موش خوړلی دی او یوه بله میرمن په خپل کور کې بیا وژل شوې ده. هغه ویلي دي چې د دواړو پیښو لپاره څېړنې پیل شوې دي. په پاکستان کې هغه کسان چې په وروستیو تاوتریخوالو اعتراضونو کې په لاس لرلو تورن و په اوس تسپارل شوي دي. د پاکستان د کورنۍ چارو وزیر رانا ثناءالله ویلي چې 33 کسان پوځي محکمو ته سپارل شوي دي او ټاکل شوي ده چې په پوځي محاکمو کې به محاکمه شي. او د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایډن پرون جنرال چارلز براون د امریکا د ټولو ځواکونو د لیدر ستیز په توګه ونوموه. ولسمشر بایډن د افریقایي امریکایي جنرال وستای چې څرنګه یې په یو وخت کې د پیوټۍ پر مهال په جنګي الوتکه کې ځان ژغورلی و او د توکم پالنې پر ضد یې مبارزه کړې وه. که چیرې سنا د براون د ټاکنې تاییدي وکړي دا به لومړی افریقایي امریکایي و چې د امریکا د پوځ دغه مهمه څوکۍ خپلوي.
د آزادی میلمه. درنو اوریدونکو السلام علیکم. د ازادي رادیو له میلمه سره نن زه اسمت څاروانیم. زموږ دا ځانګړی میلمه لیکوال عبدالوکیل سولمل شینواری دی. په زلونو یې د استوګنی ځای بدل کړی خو نن سبا په لندن کې اوسي. له ده مې وغوښتل چې په پیل کې راته ووایي چې کوچنوالی چیرې تیره کړی او چیرې زیږېدلی دی.
زه خو په خپله ولسوالۍ په خپل کلي کې په اس کمینه دولت خیلو کې زیږیدلی یم او کله چې د مکتب شوی یم د ښوونځي ته راتلو نو په هغه وخت کې لا د هغې نه د مخه یعنی زه به څلور کلن پنځه کلن به ومه چې ښار ته راکډه شو جلال آباد ته. بیا په ښار کې چې نوه کلن ومه ښوونځي ته لاړم او د میا عمر لومړنی ښوونځی مې ولوسته. بیا مې میخانیکي لیسه ولوسته.
د لومړني ښوونځي وختونه په یاد دي. له ډېرو خلکو خپل هماغه د ابتدایي ښوونځي وختونه هېر دي. تاسو په یاد دي کوم معلم مو په یاد دی؟ همصنفیان مو په یاد دي؟
تمام لومړني کلونه خو مې هغه د جګو هغه د پوهنتوني دورونه هم ښه په یاد دي. زه فکر کوم دغه به یو عمومي او مرکزي خاصیت د انسانانو چې د کوچنیوالي یادونه ډېر پاتې کیږي. نو یا نو ما خون کې مم په یاد دي. یو زمونږه همیشه کله چې ورسره مخامخ شم ورته یادوم دلته استاد شاه سوار سنگروال سرمعلم هم تیر شوی دی او مدیر د لیسې هم تیر شوی دی. نو همسنفیان هم طبعا شته دی او په یاد مې دي. ځینې نورې دنیا ته خواره شوي دي ځانې افغانستان کې دي.
سولمن صاحب تاسو ول چې میخانیکي لیسه مو ولوسته څنګه وشو چې دې خواته مخه کوي؟ ستاسو خپل خوخه وه که دې کورنۍ خوخه وه چې میخانیکي لیسه ولولې او څه مو ولوستل څه مو پکې زده کړل؟
دا په زړه پورې پوښتنه ده او ماته یو بد احساس راکوي اوس یم چې راغلی یم. ځکه دا انتخاب البته د دې انګېزه اقتصادي وه. هغه وخت کې داسې تصور کېده چې کانکور کې کامیاب شي خو هغه دی بیا سړی پوهنتون لوستی چې پوهنتون فارغانو ته د کار چانس و د ماموریت ورکول کېده. اما د دولسم پاسانو دپاره د ماموریت چانس ډېر کم و. نو ما په دغه حساب باندې دغې لیسې ته لاړم او بل په دغه لیسا کې د غرمې ډوډۍ مور کوله لاړم منتها دا زما یو خراب انتخاب او ځکه چې کوم مضامین مونه چې دا لیسا ولاړه وه هغه ډېر هغه مضامین البته زه په هغو کې ډېر ناتوانه وم. هغې اساسات ریاضي وه فضل فزیک و اندرسه وه تخنیکي رسم و او دغه مضامین و چې زما د ابتدا نه ورسره نه وه جوړه. اگر که زه په خپل ښوونځي کې تر شپږم سنفم پورې اول نمره وم تر اتم سنفم پورې اول نمره وم خو دلته به په ما باندې ډېر زیات فشار به ما په ځان راوسته چې زه څلورم او پنځم نمرې ته لاړم. هغه نمرې مهمې نه دي خو هغه په ما باندې هغه مضامین ډېر درانه تمامېده او ما نه شو لوستی. نو بیا د هغې نه بل انتخاب چې و هغه هم په ما باندې بیا تحمیل شو. بیا هغه د نظامي تحصیلاتو چې زه بیا شوروي اتحاد ته لاړم هغه هم زما د خوښې انتخاب نه و. هغه هم د شرایطو محصول و چون په افغانستان کې جنګ و جګړه وه او هلته داسې یو شرایط و چې دولسم نه فارغ شوې د کانکور ته به اجازه نه درکول کېده عسکری ته به جلبولي. نو زه له دې ویرې اگر که زه عسکرم شوم خو له دې چې د عسکری نه خلاص شم او عسکری به هم دوامداره وه هغه د دوو کالو په ځای به بیا څلور کالو ته شوم. نو د هغې چې دا د عسکری اوږده نه شي او د دې او داسې یو تصور را سره و چې بېرته راګرځم په افغانستان کې به آرامي نو بیا همدا نظامي تحصیلات ما غوره کړل هغه هم زما د خوښې انتخاب نه و.
نو بیا تاسو پخوانی شوروي اتحاد ته لاړئ او نظامي زده کړې مو په څه برخه کې وکړې څومره مو وکړې؟
هو نظامي برخه کې ما زده کړې وکړې عالي تحصیلات د ماستري مې واخیسته په پیداګوژۍ کې عسکري پیداګوژۍ کې. نو هلته ما تاکتیک او نظامي زده کړې د سیاسي زده کړو سره څنګ په څنګ ولوستې په دغه پوهنتون چې و هغه پوځي سیاسي پوهنتون.
تاسې زه او شاید ډېر نور خلک د یوه لیکوال په حیث وپېژني تر دې چې یو پوځي. زه په خپله د اول وار لپاره دا له تاسې اورمه چې تاسې نظامي زده کړې هم کړې دي لیکوالۍ ته مو کله مخه کړه؟
هو لیکوالۍ خو زه په شپږم ټولګي کې وم چې یو شعري کاریغه راته پیدا شوه د شعر سره د شعر توان مې ځان کې ولیده. نو له شپږم سیم نه وروسته زه د ادبیاتو دنیا ته راغلم او شپږم سیم کې وم چې ما لومړنی شعر ولیکه د پسرلی ډالۍ سوه و پسرلی پکې منعقد سوه و. بیا هغه شعر ما ولیکه زما یو استاد و سید محمد طاهر بینا نومېده هغه بیا راته تاثیر کړ هغه شعر په نګرا ورځپاڼه کې چاپ هم شو. بیا د هغې نه وروسته نو ما په هغه وخت یو ژانر و په ادبي ټوټو په نام باندې هغه به ما لیکلي او شعرونه. نو له هغه وخت نه چې ما د ادبیاتو سره ملګرتیا سو بیا وروسته ډرامه لیکلو سره توانم را کې پیدا شو نو هم مې ادبیات خراتله او هم د تیاتر د سینما دنیا. ما زه په یولسم سیم کې وم چې ما اته راډیو داستان ولیک پور لپسی او د راډیو افغانستان نه خپورم سو د غچ اور په نامه مانی. نو هغه ما به خاطرم و
طبعا. تاسو ادبیاتو ته له شعره شروع کړی ده خو اوس لنډی کیسې ډیرې لیکي لنډی کیسې مو کله پیل کړې؟
او شعرونه نو ما د شعر لیکلو دوره ډیره لنډه وه او یو هغه و چې ما دا توان په ځان کې نه لیده چې یو ښه شاعر درسم. نو ما شعر پرېښود دغه وخت او بیا ما کیسه لیکلو ته مخه کړه. کیسې نو ما لیکلي دي په هماغه دولسم سیم نه چې زه بیا خلاص فارغ سوی ما کیسې مې لیکلي شعر مې نه دی لیکلی او بیا نو کیسې مې لیکلي خو بیا وقفه پکې راغله. البته هغه لومړنۍ کیسې به هماغسې ابتدایي وي هغسې پخې به نه وي خو ډېرې محدودې وي. بیا چې زه لوړو تحصیلاتو ته راغلم هم کیسې مې ونه شو لیکلی، دا هیڅ شی مې ونه شو لیکلی غیر له خپلو زده کړو نه. نو بیا چې بیرته وګرځېدم د لوړو تحصیلاتو نه وروسته افغانستان کې، بیا افغانستان کې ما هم کیسې لیکلي هم د روسي ادبیاتو نه ژباړې کولې. البته دغې اقتصادي انګیزه لرو ده، ما یعنی ادبي آثار دومره ونه ژباړل لکه معلوماتي آثار او نور هنري آثار چې په ژباړو باندې مې ډېر وخت و. کله کله به د تلویزیون دپاره ډېرې محدودې لنډې ډرامې ما لیکلې دي، او د ځینو خپرونو دپاره به ما ځینې ترجمه یې کولې.
تاسې وویل چې پوځي زده کړې مو هم دې لپاره کولې چې لاسکرۍ ځان خلاص کړئ، نو په شوروي اتحاد کې چې مو کله زده کړې پای ته ورسولې بیا چې بیرته خپل هیواد ته ستنېدی، تشویش در سره نه و چې بیا ممکن جنگ ته واستولی شي؟
تشویش خو بېخي را سره و، خو ما درته زما تصور دا و چې 15 کاله وروسته خو به ممکن دلته باور مدا و چې دلته به سوله راځي. نو بیرته چې لاړم جنگ لا ډېر سوی و،
تود شوی
و، تود شوی و. نو هلته بیا ما له ښه مرغه ډېره هڅه وکړه، زه ډېرو سختو ځایونو ته ورکړم، کندهار ته یې زه ورکړم، خو زه لا نړم، زه نه نړم. او بیا درې څلور میاشتې مې هڅه وکړه چې په کابل کې پاتې شم. نو زه بیا په کابل کې له ښه مرغه یو پوهنتون جوړ شو، پوځي سیاسي پوهنتون، په هغې کې مقرر شوم. هلته یو دوی په تشکیل کې یو مجله لرو ده، د هغې مجلې مسؤول مدیر شوم. اگر که هغه مجله بیا هغه پوهنتون هم کله چې روسان را ووتل پوهنتون هم بېرته لغوه شو، او کله چې دا سیستم د کمونیزم مخ په ختمېدو نو ځینې تشکیلات د افغانستان د پوځ نه ووتل، نو دا پوهنتون لغوه شو. بیا زه لاړم یو تعلیمي غونډ ته، بیا له هغې نه راغلم د یوه اکاډمۍ وه، تخنیکي اکاډمۍ وه په دفاع وزارت تشکیلاتو کې، بیا هلته ښوونکی سندوستۍ وه به مې هلته وه. نو له ښه مرغه د جبهې ته لاړم او په جګړه کې ښکیل نه شوم. ښه مرغه
یعنی لومړنۍ رسمي دنده مو په هغه پوهنتون کې د مجلې مدیریت و؟
بله بله بله.
او مجله څومره خپره شوه، څو ګڼې خپره شوه، او څه ډول مطالب یې درلودل؟
مجله خپره کېده چې داسې حالات ډراماتیک راتلل، هر څه بیا دغه پوهنتون بېخي د لغوه. پوهنتون مودم ډېره لنډه وه، یو نیم کال، هغې تپاره خو تیاریانې وې، بس هغه ونه شو. بیا هغه مجله همداسې پاتې.
سلیمان صاحب، تاسې د حالاتو له ګډوډېدو خرابېدو سره له وطنه مهاجر شوی، او څومره چې زه پوهېږم تاسې په بېلابېلو هېوادونو کې اوسېدلی یاست. لومړی چیرې ولاړی او هلته مو څه وکړل؟
لومړی لاړم پېښور ته، خیبر پښتونخوا ته. هلته یوه اداره وه د افغانستان د آزاد لیکوالو، د افغانستان د آزادو لیکوالو ټولنې په نامه یو اداره وه، او هغې یوه اونیزه لروده په نوم د وفا. هلته په کار وګمارل شوم، دا په اول کې د هغوی داسې فریلانس خبرې حال شوم، وروسته بیا دایمي دنده مې هلته اشغال کړه. او دې تر څنګ ما هلته یو د بی بی سي یو اداره وه، سوپر اوپرای په نوم، د نوي کور نوي ژوند مدیریت کوله. هغه سوپر اوپرا کې نوی کور نوی ژوند په پروګرام کې هم زه ما برخه واخیسته، د هغې برخه هم شوم. هلته مې په دې ډرامه کې د تمثیل کاوه، لوبغاړي پاس منې، هلته مې هم دنده اجرا کوله.
څومره وخت په پېښور کې وی او بیا له هغه ځای نه اروپا ته لاړې که څنګه؟
او پېښور کې 3 کاله وم، او په 1995 په اواخرو کې بیا اروپا ته راغلم او په سلواکیه وم.
پا په سلوا کې مو څومره وخت تیر کو او څه مو کول؟
په سلوا کې نو تقریبا داسې ونیسه دولس یولس کاله مو سلوا کې تیر کړي، او سلوا کې مې آزاد تجارت کاوه.
سلواکیا ته څنګه ولاړې او بیا مو سلواکی ژبه هم زده کړه او که څنګه؟
نو زه خو اصلا انګری ته راغلم په یو بلندلیک له مخې، هلته یو درې میاشتې وم، بیا نو د انګری نه بیا سلواک ته په تورو لارو راواوختم، او بیا مې هلته پاتې شوم، هلته اقامه راکړه، بس هلته مې بس کار او ژوند پیل کړ په برتسلاوا کې.
تاسو اوس په لندن کې اوسئ، دا ځکه مې په پیل کې وویل چې ستاسو د مهاجرت ژوند ډېر اوږد دی، بېلابېلو هېوادونو ته تللي یاست، لندن ته ولې ولاړئ؟
لندن ته څو دلیل و. یو خو زه له مېرمنې سره وم، مېرمن مې افغانه وه، په خپله په سلوا کې زیاتره افغانان چې وو هغه محصلینو چې فارغ شوي وو، او بیا وروسته په افغانستان کې د جګړې له وجې بېرته نه وستانه شوي، او لویې برخې هلته له سلواکو مېرمنو سره ودونه کړي وو. هلته افغاني کورنۍ نه وي، او زما مېرمن یو ډول د پردیتوب احساس کاوه هلته. نو دلته لندن کې په خپلوان هم ډېر وو، نږدې خپلوان نه تر لرې خپلوانو او دوستانو تر څنګ یو ځای، دلته د افغانانو لوی شمېرې موجودیت موږ دلته اړو ایستو چې راشو.
سلیمان صاحب، څومره چې زه خبر یم، تاسې چې له کله په لندن کې اوسئ لیکوالۍ ته مو زیاته توجه کړې ده، په سلواکیا کې همداسې وو او که نه هلته موقع نه درکوله؟
سلواکیا کې که رښتیا درته ووایم و توجه مې په دې وروستیو کلونو کې ورته راواوخته، کله چې دیخوا دغه د لندن ته د راتګ په درشل کې په دغو کلونو کې هلته ډېره موده، یعنې تقریبا داسې ونیسه چې اته نه لس کاله ما هلته لیکنې نه کولې. خو یوه بله خبره وه چې ما د نورو ادبي فعالیتونو سره ملګری وم، او زه فکر کوم چې په جرمنی کې او په هالند کې چې څه فرهنګي ټولنې وي د دوی سره متداومه ما رابطه لرو ده، او د دوی په هر ډول ناستو کې زه فعال پاتې شوم، نه یوازې تش ورغلی مګر او عملی برخه مې اخیستې، ډېرو سره مې مرستې کړې دي. نو خو خپله لیکنې مې روغتیا خبره ده چې کله چې لندن ته راغلم دغه د لیکنو سلسله مې دلته له سره پیل کړه، او دوامداره لیکنې کوم دلته. دا روغتیا ده چې
د خپلو اثارو په اړه راته وایست.
د اثارو په باب نو ما تر اوسه نه داستاني ټولګې خپرې کړې دي، او په درېو مجموع هم دا اوس کار کوم. دا مجموعې درې ځکه دي چې ځینې ځانګړي ټولګې لرم، یو د ځانګړو نه د ښځو مورود کې ده، یوه مجموعه لرم په نوم د رنځوري هیلې، بله مجبور ټولګه ده چې اغزن پالم نومېږي، دا ځلې په دې باندې کار کوم. دا درېمه مجموعه باندې اوس کار کوم چې ناګا ټولې کیسې د افغانې ښځې هیلې او دردونه او امیدونه او ستونزې منعکس کړي. نو بله مجموعه چې دا هغه په موسیقۍ باندې ځانګړې کیسې دي، او بله مجموعه چې ده ځینې متفرق کیسې دي، هغې سره هم ځینې نور کیسې یو ځای کوم. نو په درېو مجموعو باندې همدا اوس کار کوم داستانونو.
څنګه تاسې توانېدلی یاست چې تقریبا په عین موضوع باندې، مثلا تاسې موسیقي یادوئ، دومره کیسې لیکئ چې هغه یوه ټولګه شي؟
نو موسیقي ما دپاره اصلا نه پوهېږم، زه موسیقۍ ته له یو بلې دریڅې ګورم. هغه دا ده چې دغه یو ټاپیک دی چې اصلا صحیح بحث نه دی شوی، و موسیقي به معرفي شوي، د موسیقي هنر یا په افغانستان کې د موسیقي
سولمل صاحب زما منظور دا دی چې اوس که یو څوک په موسیقي باندې کتاب لیکي یا څېړنه کوي نو هغه یو بحث دی، نور ټوله تمرکز به په هغه موضوع وي، لیکن کله چې څوک داستاني ادبیات لیکي هغه بیا په یوه موضوع باندې ډېر نه دي لیدل شوي چې یو څوک دې په یوه موضوع باندې کیسې ولیکي.
او خو همدغې ته همدغه خبره مې کوله کنه چې دا چا نه ده لیکلی، او زما دپاره د موسیقي یوه داسې ټاپیک دی چې دا یو د یو درد زیږنده، د یو بل نو ارزښت زیږنده ده، د یو بل نو دیدګاه زیږنده ده، او پیمانې چا کار نه دی کړی. ما هغه دا دی چې یعنی زموږ په ټولنه کې چې سړی هنرمند کېږي نو کومو ستونزو نه تېرېږي، له کومو اغزنو لارو نه تیریږي، له کومو دریابونو نه تیریږي، له څومره خطراتو نه تیریږي. د دې دا مختلف اړخونه هرې کیسې کې ما راخیستي دي. فرضاً یو قصه کې ما ناشناس قصه کړی، خو دا هغه ناشناس نه دی، شاید هماغه ناشناس یي، له بلې خوا هغه ناشناس نه دی. ما اصلا هغه ناشناس معرفي کړی دی. د ناشناس په وجود کې مې ټول هنرمندان یعنی زمنګه په قبایلی ټولنه کې چې څوک هنرمند کېږي، سندرغړی کېږي، هغه له څومره خطرونو د کوره نیولې تر ټولنې پورې د څومره اهانت هغه کېږي، او حتی د ښځو په مرګ تمامېدای شي.
لکه چې شوي دي همداسې
او شوي د هر هنرمند چې تاسې دغه کیسې واورئ، دغه تر شا یو لویه تراژیدي پرته ده، یو لوی دردونه پرتی دا هر یو خدا نو زه غواړم چې دا دغه دردونه په یو شکل او دغه روایتونه دا هنری کړم او قصه کړم.
بله سلیمان صاحب، تاسو له شعر پایل وکړو، بیا مو ډرامې لیکلې دي او ژباړې مو کړې دي، اوس تاسو معلومیږي چې تاسو یوازې کیسې لیکئ او لنډې کیسې لیکئ، دلیل یې څه دی چې لنډې کیسې یوازې لیکي؟
دا ښه پوښتنه ده. که روغتیا درته ووایم سروان صاحب، دا درې څلور پرلپسې کلونه زما تصمیم دا دی چې زه یو څه وخت لنډې کیسې پرېږدم، ځکه چې دلته هم دوستان له ما دا پوښتي چې دومره د کلونو د داستاني پنځونو تجربه لري ولې ناول نه لیکي. همیشه دا پوښتنه رانه کیږي، هم د خپل وطنداران او ماته خارجیان او هغه هم لرمه څه ورته وایي، د طرحې د ناولونو هم لرمه. خو دلته داسې دي چې ځینې داستانونه دي چې ما سره څو کلونه ژوند کړی یو ډول، او اوس مې هغه نه پرېږدي، زه وایم چې دغه تکمیل کړم، دغه سوژې چې ما سره دي او یو څه مې په ذهن کې اوختي راوختي پخې شوي دي، نو بیا به زه هغه ناولونو مانی او غیر ناولونو. ما خو تاسو ته وویل چې ما یو څه توانایي په ډراماتیک هنر په پنځونه کې هم لرم، نو حتی سناریوګانو ته مې نیت دی چې ځینې ولیکم، یو بشپړ تیاتر ته مې نیت دی چې ولیکم. نو اوس خبره د داستانونو دا ده چې ځینې مجمې ځینې داستانونه ما سره شته، هغه نیم لیکلي نیم پاتې دي، یا ځینې لیکل شوي دي هغه تکمیل نه دي. نو په دغه حساب باندې زه دغه داستاني پنځونې لنډ داستانونه، البته دا مې اصلا معنی دي چې زه نور ژانرونو ته لاس واچوم او هغه برخه کې خپله تجربه د نورو سره شریکه کړم.
او د ژوند دومره هسکو ژورو په منځ کې حتما انسان خاطرې لري، ځینې ډېرې جالبې. تاسو کومه خاطره لري؟ خصوصا که د هغه دوران خاطره په یاد وي چې کله په وطن کې وي او کله بیا مجبور شوی چې شوروي اتحاد ته لاړ شئ او پوځي زده کړې وکړئ.
خو زه به د ادبیاتو بدې خاطرې هم درته ووایم او ښې خاطرې هم درته ووایم. بدې خاطرې زما دوه داستانونه وو چې حتی زه پکې د مرګ تر سره د غوښل شوایم. یو داستانو په نوم د زنګونه اټکلونه او بل یو داستان د مخکې مېرته وي د ناشناس، نو دا بدې خاطرې دي. او ښې خاطرې هم دا دي چې کله مې لومړی شعر چاپ شو هغه وخت کې، او بیا تر ډېره پورې زه نه پوهېدم چې په افغانستان کې ادبیات د دولت لخوا حمایه کېدل، لیکوال او شاعر ته اقزامې ورکول کېږي. زه په دغې نه وم خبر. رښتیا تاسو ته ووایم، تر ډېره وخته پورې دولسم چیم کې هم د ادبي ټوټې او ځینې مقالې مې لیکلې. یو کال وروسته خبر شوم چې دا خو اقزامه لري چې لاړم، تقریبا د واتو مقالو او ادبي ټوټو اقزامه مې واخیسته. یعنی دا یو ښه خاطره وه ماته، که نه یا فرزنی ولا چې ما دا راډیو ډرام ولیکه هغه وخت یو نیم زره افغانۍ ډیر شی و، او د یو خون کې معاش و. نو ما په هغه ډرامه ما په څلورو ورځو کې ولیکله راډیو داستان چې پرله پسې خپور شو. نو دا
تاسې د ګواښونو خبره وکړه چې د دوو کیسو په خاطر ګواښونه درته وشول، دلیل یې څه و؟
یو داستان خو چې وغه زنګونه اټکلونه ما هلته یو څو پکې منعکس که چې مزاحمتي تلیفونونه کوي، هغه بیا یو چا ځان ته منسوبه د دغه سړي دغه زوی دغسې کارونه کړي وو، او وایل سرګذشت پت شوی و، او تا کټ مټ د هغه درالې چې اوس خو هغه وخت تیر دی دغسې نه و. د هغوی لخوا تعدید شوم، او خواله دا و چې د هغې وخت کې اروپا ته راتلم، که اروپا ته نه راتلی نو مشکلات هم راته ایجادېدل. او دا بل داستان چې و د ناشناس داستان و. د ناشناس داستان ما خو تاسو ته مخکې و چې ناشناس داستان ما د ناشناس هنداره کړې وه د ټول افغان یا پښتون هنرمند چې دی چې کله سندرغړی کېږي، یعنی له کومو اغزنو لارو نه تیریږي، له کوم موانعو نه تیریږي. ناشناس خو دا نوم یې خپله ناشناس په همدې خاطر انتخاب کړی چې خپلوان یې په ونه پوهېږي، که نه خو دا د نوم خبره نه وه. یعنې خو ویر همدغه ځینه شروع کړي. دا که ته د قمرګل ژوند ته لاړ شي، حتی دا د احمد ظاهر کیسې که ته واورې، دا لا نه دي چا ویلي. خو زه ته نه خبر څه وایم، ما سره دلته یوه د تره لور وه چې هغې ما ته کیسې کړي چې د ده څومره هارمونی ماتې شوي، د ده څومره اکاردیونه مات شوي، تر څې چې بیا وروسته د بیا کورنۍ دې ته حاضرېږي او ده ته ازادي ورکوي. مخکې دې نه چې دغه چې ازادو کنسرتونو ته راځي، دی د څومره وهلو او ټکولو نه او د تحقیرولو نه دی تیر سوی دی. نو دا د ناشناس کیسه هم چې ما ولیکله، دا ځینې کسانو دغه ناشناس هغه که چې دا خو تا دا ناشناس کیسه کړی دی، او دا ناشناس داسې نه دی، او ناشناس پلار تا دلته مولوی دی، او د ناشناس پلار مولوی نه و، او تا ناشناس مور یادا کړی دی، او داسې دغه. نو دوی بل ډول دا کیسه واخیسته. اگر که دا کیسه ما بیا یو وخت کې د خپله د ناشناس سره شریکم کړه، بیا ما ناشناس ته هم دا وویل چې ناشناس صاحب دا کیسه ګوره، د دین د پوهاوی متفاوت دی. ناشناسم یعنی دی کې کومه خبره نه لرو. ده
ډېره مننه، ډېره مننه، خوشحاله دی، خدای په امان.
راپورونه، مرکې او تبصرې پر خپل وخت له ازادي راډیو.